دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور له استل کېدو معاف دي. افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلتنن په 14 ورځ هم دوام لري. او روسیې نن ویلي چې د اټومي وسلو وړونکي بین البرازمي بلستیک توغندي بریالۍ ازموینه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور له پاکستانه د استل کېدو له بهیره معاف دي. دا خبره یادي ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې کړې ده. بیان کې پاکستان ته په اشاره زیاته شوی چې دوی د دې باوري کولو لپاره چارواکو ته خواست کوي چې دا کډوال ونه زورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو بهیر نن هم روان دي او غنی کورنۍ د تورخم او چمن للارو افغانستان ته ستنې سوې دي. د تورخم یو انزامي چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د نومبر پر 4مه د شپې تر 11 بجو 968 کورنۍ پر تورخم دروازه افغانستان ته اوښتې دي. د دوی په وینا دا ټولې کورنۍ پر 8500 کسانو مشتمل وي. پاکستاني چارواکو د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو ایستلو چاري جاری ساتلی او تر اوسه یوازې پر تورخم دروازه د 1900 افغان کډوالو شمیر 1,68,000 ته رسیدلی دی. بل پلو چارواکي وایي چې د چمن پر پوله هم شاوخوا 50,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوال د کراچۍ، لاهور، ګوجرانواله، سیالکوټ، سوابی او د پاکستان له نورو برخو پر تورخم او چمن دروازه افغانستان ته اړول کیږي. افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن ښار کې پرلتنن په 14 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 21مه پیل شوی وو او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ را تګ اجازه ورکړي. دوی وایي له افغانستان سره پر پوله د تجارت او تګ را تګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو شرط نه مني. د دوی په وینا دا ځکه چې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای سي. په پرلت کې د لویو سوداګرو ترڅنګ هغه مزدوران هم شامل دي چې پخوا به یې هر ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سامانونه وړل راوړل. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامي له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عملي کړی دی. د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو ټرافیکي پیښې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژلي او 13 نور ټپي کړي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1202 مشر وقار خان مشال راډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوې چې دا موټر له چر بینوړي څخه کابل ته روان وو او یوې کندې ته ولوید. چارواکي وایي چې له لومړنۍ معلوماتو ښکاري چې دا پیښه د موټر د بریک کار پریښودلو له کبله شوې ده. په ژوبلو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د روغتون چارواکو ویلي چې په ټپیانو کې د دوو کسان روغتي حالت د اندېښنې وړ دی. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نورالله ترین په لسو مقدمو کې گرفتار شودلی دی. د کراچی پولیسو نورالله ترین د اکتوبر پر 4مه د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي قانون له مخې د یوې میاشت لپاره نیولی و. د نورالله ترین وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال راډیو ته وویل چې د نوموړي د بند سزا د نومبر پر 6مه پای ته رسېده. نو پولیسو هغه په لسو مقدمو کې گرفتار وشود.
منه خبره خدا ده چې عدالت لا ده خوشی کول حکم نه دی ورکړی او لس اف آی آر بده باندې لس اف آی آر دي
او د لس واړو کې د گرفتاری خولې ده. جیل والا ته دغه تل ده اطلاع جیل والا ته ورکړي چې بده لس کې سنو کې دا ایثار کوي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید مشال راډیو ته ویلي چې نورالله ترین له افغان کډوالو سره د ناروا چلند په اړه مبارزه کوله. نو ځکه پرې پولیسو د ده په وینا د دروغجنو دروغو مقدمه جوړی کړی دی. خو د کراچی پولیسو او چارواکو د نوم نشودلو په شرط له مشال رادیو سره د نور الله ترین پر ضد درج هغو لسو مقدمو تفصیلات شریک کړي چې د نوموړي گرفتاری پکې شودل سوی ده. دا مقدمه له 2013 کال تر 2023 کال په بیلابیل وختونو کې په کراچی کې جوړ شوی دی. د اسلامي همکاري سازمان او سعودي عرب په اسلام کې د شذو حیثیت او ځواکمنتیا تر عنوان لاندې د شذو نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي. یا سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې کانفرنس به په جده ښار کې د نومبر له شپږمې تر اتمې وي. د دوی په وینا هڅه کوي چې د سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې د شذو ونډې روښانه کړي او د هغو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي چې د اسلام دین د شذو د حقونو په وړاندې د خنډ په توګه انځوروي. او روسیې نن ویلي چې د اټومي وسلو وړونکي بین البرازمي بیلستیک توغندي بریالۍ ازموینه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د بولاوا په نامه دا توغندۍ د الکساندر دریم په نامه خپلې یوې جنګي بیړۍ څخه ازمویلې دي. دوی ویلي چې دا توغندۍ پر سپین سمندر له خپل شمال لویدیځ ساحله زرګونه کیلومتر لري په ختیځه کامچتا کا ټاپوزم کې د هدف پر لور توغولې دي. دا توغندۍ په داسې وخت کې ازمول سوې دي چې روسیې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه تر وتلو وروسته د یادې وسلې د استعمال په اړه خبرې زیات کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې ترڅنګ به نور رپورټونه هم واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د مهاجرت کارډ لرونکي افغان کډوال له پاکستانه په زور له ایستل کېدو معاف دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لخوا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو سلسله روانه ده. افغانستان هم ستاسو د وژلو ټولې تاسو پرودم افغانستان تر نه نه پوري چې تفاهم کې تاسو هم کوي. دا د هغو احتجاج کوونکو ژغ دی چې د پښتون ملت پالو ګوندونو په احتجاج کې د افغانانو د ایستل کېدو پر ضد ویناوې کولې. بل پلو افغانستان ته روان یو کډوال مشال رادیو ته وویل
بچیم تعلیمونه کول او دلته روزګار او روزګار هم شل کولو په روزګار هغه هم داسې پرېښودو.
د برجنوبي وزیرستان یو شمیر خلکو غوښتنه کړې چې هلته د پولیس نظام پر ځای کړل شي.
دا غاکاوی بار بار چې تنګی بودین زایش ته طالبون دي دغه زنا دغ درتي ها اټیکې نه کوي
مش سره خو هیڅ شای نشته دا کنه غا تمونچان لري چې میږه در رغه په معنی دي.
د دې هر څو ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسي او رازو اوریدونکو د خبرونی د ریپورتونو پر لور لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مووریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچر ویلي چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال په زور له ایستل کېدو معاف دي چې د دوی په وینا د کډوالۍ یا مهاجرت کارډونه لري. یا د ادارې دغه خبره نن په یو بیان کې کړې ده. دوی پر پاکستاني چارواکو ږغ کړی دی چې دغه کډوال دي ونه ځورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو لړۍ روانه ده. پاکستان وایي یوازې هغه افغان کډوال باسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. په دې اړه تفصیل د امید زهرمل په دې رپورت کې ورو.
له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو په اړه د پاکستاني حکومت د عملیاتو په پنځم ورځ په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر اعلان کړی چې د سبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکي د اوسني بیرته ستنیدنې له پلان معاف دي. په پاکستان کې د یونیسیف دفتر دا خبر نن په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړي او تر څنګ یې له پاکستاني چارواکو وغوښتي چې د نوي سند لرونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د زورونې سره مخ نه دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري داسې مهال دا خبر ورکوي چې په تورو پنځو ورځو کې او له هغې وړاندې د هغو افغان کډوالو د نیولو زنداني کولو او له پاکستانه د اخراج راپورونه خپاره شوي چې دا ډول سندونه یې درلودل. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان مخکینیو بیلابیلو چارواکو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو جبري اخراج ته غبرګونونه ښودلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر شپه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خپل وینا کې د جبري اخراج موضوع ته په اشاره وویل. افغانستان نور د نړۍ د پام مرکز نه دی او هغه هیوادونه چې په خوایي له طالبانو ملاتړ کوو نور د افغانانو لپاره د اساسي چاري او د دوی د ستونزو د حل په فکر کې نه دي.
له طالبانو سره د هیوادونو مخکینی روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نوره پای ته رسیدلې ده.
د جمهوری نظام پر مهال د سولې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د افغان کډوالو ډله ییز اخراج د زرګونو افغانانو د بیکورۍ او سراسیمه کېدو لامل شوی دی. ښاغلی عبدالله اندېښنه ښودلی چې د کډوالو ډله ییز او اجباري ویستل هغوی د سرپناه او روغتیایي خدماتو له نشتون سره مخ کوي، او دا چې په افغانستان کې د ژمي فصل پیلېدونکی دی نو په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب هم په خپله ایکس پاڼه د افغان کډوالو دا ډول اخراج غیر قانوني او د بشري حقونو سرغړونه بللي، او زیاتوي ډېر شمېر افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او ډله ییز اخراج به د لویو ابعادو د بشري ناورین لامل شي. هغه له طالبانو هم غوښتي چې له دې بشري ناورین سره د مبارزې لپاره سمدستي امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لوی برخه د تورخم له لارې تر اوسه ایستل شوې ده. دا چې تازه صورتحال څه دی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد، تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایو که دره تو وایي چې تر اوسه پوری تازه معلومات څه دي چې څومره کډوال ایستل شوي او هلته د دې تورخم په شاوخوا کې حالت څه دی؟
دا څه ده چې دا کوم موږ د کډوالو خبره کړو، افغان کډوالو، نو دا چې کوم دی نا رجستر افغان کډوال یا هغه کډوال چې یو ډول سند هم یا اسناد ورسره نشته چې پاکستان کې هغه باندې شوند وکا، دا غوی کډي دلته کې را روان دي د ملک مختلف برخو نه. لومړی دوی پېښور ته را رسي او بیا پېښور نه دوی لنډي کوتل په طرف باندې را روان شي. نو دغه سي د غرمې دو بجو دریو بجو پورې دا کډې په خبر نه لنډي کوتل تر ورسي، او نن د نومبر په 15 نیټه هم چې کوم دی سخوا او شا سلويخ ته پورې گاډي چې کوم دي دا لنډي کوتل تر رسیدلې دي. او دا هم یادې چې دلته په یو گاډي کې بیا درې څلور او 15 کډې هم وي، او په ځنې وګدو ټرالو کې او په کانټینرو کې بیا دینه هم زیات نفر ناشتي. نو دا سی چې په یو گاډی کې زیات کډیم کې دی شي، نو دغه څلوېختو پورې گاډی چې کوم نن راغلی و دلته لنډی کوتل موقتی کیم چې دوی ته پاره جوړ شوی دی، نو دلته په نادرا دفتر کې د دوی نه چې کوم دی ګوتې ولګول شي، بایومیټرک واخیستل شي، بیا دا غوی یو ډاکټر هم هلته کې موجود دی، یو وړوکی صحت مرکز دی، امبولنسونه ورته ولاړ دي، او بل دا چې ضرورت شي نو غټو هسپتالونو ته وړي. د علاج په برخه کې، د دوایانو په برخه کې دوی ته هیڅ قسمه داسې څه کمای نشته دې کډوالو ته. بل دا چې دوی دلته یوازې یوه شپه تېروي، یا ځینې کډوال په کې شپه هم تېره نه کا، بلکې شپې شپې دا په تورخم باندې وباسي. تر څو پورې چې د خوراک خبره ده، نو د پاکستان چې څومره دلته ذمهوار ادارې دي د لنډي کوتل په دې موقتی کیمپ کې، او لیا کومې نړیوال امدادي ادارې دي لکه یو این ایچ سی آر شو، نورې ادارې شوي، دوی دې نارجستره افغان کډوالو ته هیڅ ډول خوراک نه ورکوي. او خو بیا سوال دا ده چې دوی د دومره لوی شمېره کې خلک راځي، دغه خوراک د کومه پوره کوي چې هلته کې نږدې ورسره بازار هم نشته، د پخلي څه بندوبست هم نشته. نو داسې ده چې موږ پرون او نن هم وکتل او غتېرې ورځم دلته کې چې څومره فلاحي ټولنې دي، او د خیبر زلی کوم شتمن خلک دي، او څومره د ځوانانو تنظیمونه دي، او بیا افغان چې کوم لوی تجاران دي، دوی په ډېر لوی مقدار کې دوی ته خوراک را لګي چې په هغه کې وریژې، غوښې، روټۍ، جوسونه، اوبه او بسکټ شامل دي. او پرون چې کوم دی هلته کې چې کوم منتظمین دي د فلاحي ادارو، هغوی باقاعده خلکو ته وینا وکړه چې تاسو خوراک په دومره زیات مقدار کې مرا وړي ځکه چې دا بیا د دوی نه زیاتګي او دا ضایع شي. نو تاسو داسې وکړئ چې دوی لپاره د کمبلو د ماشومانو
همدغه تپوس ما کوو فراد چې کوم خلک مجبوري چې شپه تېره کړي هلته هغوی لپاره د شپې تېرولو څه بندوبست وي.
ها د شپې شپې داسې کاری چې دوی کله دوی دا لارۍ خپله جوړوي دا خو ډېرې اوږدې ټرالي او غټ غټ ګاډي نو په دې ګاډي کې دوی سامان اچولی سامان د پاسه ناست یو ځای پکې دوی داسې مخصوص جوړ کړی ویده کېدو لپاره چې برې په ترپال را خور کړی او دې نه لاندې ویده کېږي. دغه دوه مشکلات دي چې دوی دغه یوه شپه راځي او که دوی راځي په دې کې بالکل دوی لپاره د اوسېدو څه بندوبست نه کوم حکومت لخوا شوی او نه هم کومې امدادي ادارو لخوا ورته شوی. شپه په همدې ګاډي کې کا یا خو شپې شپې ووځي او لیا سهار له دوی بیا ووځي په دې تورخم دروازه باندې.
ډېره مننه په تورخم کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار یو چې هلته د بی اسناد افغان کډوال د ایستل کېدو په اړه تاسو ته تازه معلومات درکول. بل پلو په بلوچستان کې ځینو پښتنو ملتپالو ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دې زر تر زره ودروي. دوه ګوندونو د یوې لویې جلسې له لارې احتجاج کړی او وایي چې نگران حکومت د دومره لوی پریکړې واک نه لري. د احتجاج کوونکو ګوندونو ځایي مشرانو د پاکستان پر ریاست تور پورې کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کاوه نو ځکه افغانان کډوال سول چې اسلام آباد پرې د دوی په ویلا نړیوالو څخه ډیر پیسې واخستې. د پاکستان پوځ د وسلوالو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او اوس نگران حکومت وایي چې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر نه دروي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د پښتون ملت پال سیاسي ډلو لکه اوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي اوامي ګوند څخه جلا شوي ډلې نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې تېر ورځ و کوټې ته چیرمه په کوچلاق کې یوه احتجاجي جلسه وسوه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو د بی اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې افغانان نه یوازې د دې ملک په ترقی کې برخه اخیستې ده بلکې د افغانانو په نامه راغلی ډالران دلته حکومتو خوړلې دي. د پښتون تحفظ موومېنټ د صوبایي صدر ملک مجید کاکړ په خبره چې نن د شناخت کارډ په پلمه افغانان و خپل هیواد ته لېږدول کیږي دترنی جلسه ته د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر احمد جان وویل چې د پاکستان و امن او اقتصاد د افغانانو څخه هیڅ ډول خطر نشته.
نن هم د پاکستان معیشت ته ټول وو طاقت او توان د افغان کډوالو کړی دی. ټول سخت مهنت په دې ملک د افغان ولس پرې ځای کوي په حاصل کې ځانو د دوی دا کوم پالیسي چې د زموږ خلاف دا د دې لپاره د مسلمانۍ د ماو تاسو دا تسلیل ځوان ساتو کې ځانو ډیر کار مو تاسو په یاد د اسلام آباد او کوټ دا جستو څنګه وخت چې تاسو وطن من دوا چې نن د سپریم کورټ جز جج دی دا هغه دا فیصله ورکا چې کوم افغان په دې ملک په دا سوال دی هغه دا حق لري چې هغه ته شریعت ورته شرط کار ورکړي.
پر دې محل د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه زیاته کړه چې نن په ټوله ملک کې پښتانه د افغانیت پر بنسټ باندې نه هواز زورول کیږي بلکې د ده په خبره چې د پښتنو پر جایدادو قبضه هم روان دي.
افغان
په دې ترڅ کې مو چې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوئ نو هغه راته وویل چې احتجاج کول د سیاسي جماعتو جمهوري حق دی، خو د ده په خبره چې د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواد ته د لیږدولو کار په چټکۍ سره روان دی. د دې مقصد په خاطر حکومت په کوټه او چمن کې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د نومبر د لومړني نیټ څخه په پاکستان کې د بې اسنادو افغانانو و خپل هیواد ته د لیږدولو لړۍ پیل شوې ده، او د حکومتي چارواکو په خبره چې د چمن او تورخم د لارې د 2 لک څخه زیات افغانان و خپل هیواد ته ستانه شوي دي، ځکه چې د دوی په خبره د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواد ته د ستنېدو کچه اوس و 55,000 ته رسېدلې ده. د پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو و خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ دغه وروسته پیل شوه، کله چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان د لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا اعلان وسو چې هغه ټوله بې اسناده وګړي به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پولیس نیسي او و خپلو خپلو هیوادو ته به لیږدوي، څوک چې دلته په ناقانونه توګه استوګن دي. د حکومتي چارواکو په خبره چې 12 لک څخه زیات داسې وګړي دي چې هغه په پاکستان کې بېله څه اسنادو استوګن دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس د هغو افغانانو خبرې اورو چې له پاکستانه د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته ستنېږي. له دوی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری خبرې کړې دي.
خاوری میرزا جان راغلو کارخانو نه او یم د اس کې میله دې زدې بالا او کارخانو کې مخړ او دوست موټر را پسې دی او را بار مکه په شنو زل میروي د پاکستان اسکر پولیس ساتي روان یو आले او بس در په دری کړو نور مې سر ما نوستا خورو را سیاسر ګولې نه دا سیاسر دا وانان کو دا ټول دا رزق والا ورکې دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دی کله مم روان دی ورڅم ګډ ورټ پراته یو نور دا کار نه دی مونږ دغه حکومت له غوښتنې څخه مخ سره کومک وکا مګلا کور راکا که کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني بس دغه حکومت نه لرو.
دیمانم له محمد اساق لګوز لاور نه او زوم افغانستان ال دې څنګه ولته به نیول کول لاور کې لګ پرې خودو وینه مونږه ایډی کارت کار کدار خرګه نو مسئله به ویل تا چا سي کرایه باندې کور ورګو غن لګ مونږ تیرا کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګ دا باندې شړې له کور نه واسه مونږ تلار او بلسان ورته ویلی وو چې دو مونږ به شړو مونږ به نه پرې خودو یوځیدم او ولته مونږ خپل ځم کړه کورم خیر نه
افغانستان تروانی سروسو پر میلا شوی دانه چیشه بس بچیم تعلیم نو کول او دلتم روزگار او روزگارم ز شل کول پر روزگار غم هم د سیم پر خودو مون تنور کار کو روټه په خولو والای درزا ګروډ باندې دکان مې و پاتې شو بس وسه خبرو دانه شو وسم برابرې کو او کوسنی هم د سیم روزګاری دانه بے روزګاری دا ګرځوبا نو د لاریو مشکلاتو په اډکه او بس د کانتینر والا سمو پینځکم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني د خیرانو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو له هر ورځ خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په اپلیکیشن باندې هم اوریدلی سي. اوسم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان نگران حکومت وایي له خپل ملکه د بې اسناد افغان کډوالو د شړلو چارې په تیزی سره روان دي، خو غربي هیوادونو ته پناه وړونکي کسان نه باسي. په دې ترڅ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان کورنیو چارو وزارت ته د یو لیک سره یو لیست لیږلی او ته ویل سوی چې په زرګونه هغه افغانان باید ونه باسي چې امریکا کې د میشته کېدو چارې روانې دي. د هغه کډوال دي چې د 2008 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته پر لارې په پاکستان کې پاتې دي. غلام غوث په دې رپورټ لري.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د ناراجسترډ افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکې چې کوم په اسلام آباد کې سفارتخانه ده هغه منسټری آف انټیریئر ته یو دغه را لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې یو لس سوه پنځوس داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکې ته د ویزې دپاره اپلای کړی ده چونکه دا غي هغه د ویزې دغه په پروسس کې دي نو پاره بل ټیم لګی کنه نو دوی پاکستان گورنمنٹ ته دا درخواست کړی دی چې دا خلک کم دي کم دي نو دا فلحال تاسو ملک نه بې دخلا کوئ ما نو تر څو پورې چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نشوي فیصله نشوي نو په دې ځین کې منسٹری آف انټیریئر زموږ ټولو صوبو ته یو لیټر لیکلی او د هغې په ریسپاند کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ چې څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس دی باقاعده یو خط لیکلی دی او هغه لسټونه چې کوم ایمبیسی د پختونخوا حکومت سره شیر کړي دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فی الحال په پاکستان کې وي
د خیبر پختونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه یولس سوه پنځوس کسانو نومونه هم استول شوي دي بلې خواته په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو په زور د ویستلو غندنه کړې ده او د بلوچستان سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نیګران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصلې وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د ویستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی
د دوی مینډیټ نه دی د دوی دا کار نه دی چې دوی دا فیصلې وکړي دا به یو منتخب حکومت کوي چې د ولس ووټ ورسره وي چې په کوم انداز باندې دوی دې ته الټیمیټم ورکړه مطلب کوم هم دوی ته میاد ورکړه هغه ډیر لانډ و ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی کاروبارونه یې دي ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي بل په کې دا ده چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي د کم پیوار کډونه چې دی ورسره هغه نا کډونه شلاوه او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپه په وایا یوزی بل ځای رانه سا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګ کړي نو دا خلک اوس دلته په دې یخنۍ کې ماشومان دي بوډاګان دي زنانه دي بیا هلته چې ځي هلته خو هم د خلکو کورونه او هیڅ انتظام نشته
د ملتپالو ګوندونو تر څنګ د جماعت اسلامي مشر سیراج الحق او د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نیګران حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت د نومبر پر پنځمه د خوش شار اړوند د متون مینی لوري ته په پاخه ډول د سړک د دویم لین د جوړولو کارونه د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې یو کم دیرس میلیون افغانیو په لګښت پیل شوی یا سړک د خوست متون موساخیل کلندر او د پکتیا ځینې سیمې خوست سره نښلوي نجیب الله خیل په دې ریپورت لري
تر اوسه هم د سړکونو د تنګوالي د موټرو د ګڼګوڼي او ټرافیکي پیښو له کبله خوست ښار ته په داخلېدو کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي او په ځانګړي ډول سهار او مازدیګر د موټرو په اوږدو لیکو کې ډیر وخت منتظر پاتې کیږي په همدې موخه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د ښار شمال لوري ته د متون مینی سیمې ته د غځېدلي سړک د دویم لاین د اساسي جوړولو کارونه پیل شول خوست ښاروال بسم الله بلال مشال روډي ته وویل
د دې متون د ورغلې ایمبلن سرکو چې پر سکاله او مسیر جامع کانال جوړ شوی وو ساکل به ان شاء الله دې سرک پر سسي ډول سره هم سرک جوړيږي هم بعض کم ځکه لخته به دغه جوړيږي
نو د دې پروژې ټول مالې لګښت تقریبا 90 ملیون دی. دا تقریبا 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې کې خلکو ډېر شدید ضرورت و چې سړک تنګ و ټکرونه کېدل، خو الحمدلله چې پاک او کم وخت به خلکو ستونزې حل شي.
د خصوصیدون کې دې ته خوښ دی چې د خار متون مینې ته غځېدلی سړک چې له پیله یو لاین او تنګ جوړ شوی، لږ تر لږه د خوس خار په محدوده کې دوه لاینه کېږي.
زه به تور حکسار یم. دا سړک مخکې ډېر تنګ و، دلته دوه درې نفره وفات شو د ترافیکي پیښو له امله. چې ډېر تنګ دی دا سړک، او دا سړک چې کومه دی اوس بستر شي، ازود بشي، داسې کې اوبر وځي، ډېرې بیزي اوبر وځي. تقریبا درې وخت چې دا سړک څلور پنځو پلچکو ته ضرورت لري، دا ضرور پلچکونه دي.
زما نوم نقیب جان احساس دی. د کومه مخکنی سړک چې و دا ډېره تنګ وه، او ډېرې ټکرې و په کې، ډېرې ترافیکي پیښې به ډېرې وې. دی اوس موږ شکر وباس چې دا سړک موږ ته اجتای وکړله او کارونه به روان شي.
په وروستیو دوه لسیزو کې یوه مهمه ستونزه او اندېښنه نقشې او معیارونو ته په کتو د ځینو پروژو تطبیقولو ته د لازمې پاملرنې نشتون و چې له وخت مخکې به تخریبې دي.
انجینر امید ځواک د متون د ورغه کلي 2.5 کیلومتره اسفال سړک افتتاح وشوله. د دغې سره څنګه 500 متره کانال هم کېدی. موږ د خپل مسلک له اړوند تاسو ته ډاډ درکوو، ټول پوستول ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ دغه پروژه په
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیم بجې سوی دي. خبرونه لنډیز ته پام راړو. د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیچیار ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور له ایستل کېدو معاف دي. دا خبره یادې ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې کړې ده. بیان کې پاکستان ته په اشاره زیاته شوی چې دوی د دې باوري کولو لپاره چارواکو ته خواست کوي چې دا کډوال ونه زورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو بهیر نن هم روان دی، او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد په چمن ښار کې پرلتنن په شپږم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 28 پیل شوی وو، او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامی له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عملی کړ. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنی غورځنګ د سین صوبې مشر نور الله ترین په لسو مقدمو کې گرفتار شو. دلې دی د کراچی پولیسو نور الله ترین د اکتوبر پر 14مه د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي قانون لمخې د یو میش لپاره نیولې وو. د نور الله ترین وکیل قادر خان اډوکیټ پر مشال رډي تول چې د نموړي د بند سزا د نومبر پر 15مه پای ته رسیدا، نو پولیسو هغه په لسو مقدمو کې گرفتار شو. دلې دی او روسیه نن ویلي چې د اټومي وسلو وړونکي بین البرازمي بلستیک توغندي بریالي ازموینه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د بولاوا په نامه د توغندي یا د الکساندر دریم په نامه خپلې یوې جنگي بیړۍ څخه ازمویلې ده. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو سم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزه کې د روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزه تړنګ کې د کډوالو پر یو کیمپ حمله کړې، او لږ تر لږه 38 کسان یې وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا برید داسې وخت کې چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزه د حماس ډلې واکمني ختم شوي نه وي، د دوی عملیات با دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په ناڅاپي سفر لویدیځ غاړې ته لاړ، او له ولسمشر محمود عباس سره وکتل. تفصیل په دې اړه د سالم احمد صالح په رپورت کې.
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د 38 کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوې چې په جګړه کې وقفه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انټونی بلینکن سره په کتنه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې چې غزې ته د بشری مرستو لیشت زمینه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال سوي سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته یې له محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پراولې ده او له واشنگټن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنې وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. حقې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو ګډ کنفرانس کې وویل شووندي روختونونه بشري کارکونکو او خبريالان باید خوندي وي، خو اسرائیل وایي چې په خپل حملو کې حماس ډله په نشه کړې چې له خلکو د بشري سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یکشنبه هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیرش نورې لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدې. د دې ادارې په وینا د اکتوبر له 28مې د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد له لارې غزې ته تللي 451 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1مه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې 1400 فلسطینیان وژل سوي او دا شمیر شایي د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت لا هم روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د چمن زمي له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عمل کړی دی. د تاجران اتحادي او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 28مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه څور کړي. نور تفصیل لسمی د مشال رادیو خبريال سمد شبنم راکوي.
پرون چې کوم د چمن ضلعي انتظامیه کوم خبر خپور کړی وو، نو هغه کې داسې وو چې په 210 ګاډیو کې د تقریبا داسې تر 5000 زیات کسان چې دی هغه پر ډیورنډ کرښه اړولې دي چې په هغه کې 1210 کسان نارینه دي او 1300 کسان چې دی ښځې دي. هغه کې ماشومان هم 2112 شامل دي چې دا پر ډیورنډ کرښه باندې اړولې دي. بلې، د پرلت نن 14مه ورځ ده، ځکه چې پر 28 اکتوبر پیل شوی وو، نو نن 5 نومبر د دوی 14مه ورځ پر کېږي، کوم چې د سیاسي ګوندونو چمن کاروباریانو لغړیانو یا پنډیانو لخوا پیل شوی وو. نن 14مه ورځ ده، په دې کې د دوی هماغه غوښتنې دي چې افغان کډوال دي په زور نه ایستل کېږي او پر ډیورنډ کرښه چې کوم بابي دوستي باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړل شوی دی، دا دي لیرې کړل شي. په دې کې د دوی دغه غوښتنې وي او ورسره دوی وایي چې موږ له ورځې له 1500 څخه تر 5000 کسان چې دی هغه در ډیورنډ کرښه اوړو او د افغانستان په خاوره کې کم چې ویش وارډر بارډر ورته وایي، نو دا ته موږ منډیا دی نوی سلنه کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی او بیا دلته مودې ته د چانس په نامه دی وړو کاروباریان ته داسې د حکومت لخوا داسې یو ترتیب جوړ کړسته وي چې هغه د لس کیلو څخه تر څلوېښت کیلو پورې یو غوټه د ځانه سره وړلی راوړلی شي نو دغه د چانس په نامه یې دوی ته یو ترتیب جوړ کړی و. دوی وایي چې که چیرې دغه پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي نو بیا خو موږ دغه کاروبار نشو کولی. ورسره دوکانداران هم دا وایي چې نوي سلنه کاروبار هلته زموږ دی نو اوس د شپاړس ورځې پراسوي هلته ځینې داسې دوکانداری دي چې په هغوی چې کوم مالونه پراته دي نو هغه د خرابېدو پر لور باندې روان دي نو د دوی دغه پرلت روان دی. دوی پرلتوال دا وایي چې دوی خو یو وار په چمن کې یو غټ لاریون هم وکړی. اوس دوی دا وایي چې موږ به تر کوټ پر لانګ مارچ کوو او یا به کومې افغانستان ته چې لار ځي نو کېدلی شي دغه لار هم موږ د احتجاج په توګه بند کړو. او بل د دې سره کم چې جان اڅکزی وزیر اطلاعات بلوچستان دی د دوی سره په تېرو وختونو کې څو ځله خبرې اترې وشوې خو څه پایله ورنه کړه. خو داسې دوه ورځې مخکې هغوی یو ویډیو پیغام جاری کړی و چې په هغه کې به د چمن لپاره یو ښه زیری وي او د هغوی د کاروبار لپاره خو دغه واضح نه کړل سوه چې په دې ویډیو کې چې هغه به څنګه کاروبار وي او څرنګه به کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
د جنوبي وزیرستان بر ازلی پتنګي بدنځي او شکتوي سیمو اوسیدونکو د امنیتي ادارو له سرتیرو د بدی رویې شکایت کړي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې امنیتي سرتیری په غیر قانوني توګه خلک ځوروي. د سیمې یو مشر ملک سعید مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې پولیس فعال نه دي ځکه دا غیر قانوني کارونه کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال رادیو ته ویل چې په بر ضلع کې د پولیسو نظام فعالولو لپاره اقدامات کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې رپورت کې.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع تنگی بدینځی او شکتوی سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې پاکستانی پوځي چارواکو د خلکو سره غیرقانوني چلن شروع کړی دی. د تنگی بدینځی کلی دوا اوسیدونکي په دغه براکښې ویایي.
تحصیل دا تنگی بودین زائی سارا تعلق سوت میزا پا ایکم تاریخ بنده جلگاوا پلادا بنده دی آرمی سارا و دی برگیٹ سارا جلگا میزا دوی ها دوتا ورا ساولا چه پا علاقہ بندو دای بمباری نکاوی سرچا پرشنو ها نکاوی دا سکانا چکاوی یہ علاقے خلقو پیلا نخبار بی پا دینا مختا دی میزا پا تنگی کسی و جلگا شوی و دا فیصلہ کم کری و چه میز نا علاقے نا ووزی میز پخ پل علاقہ بنده امن غوڑی پا بزیون خدا غا کاوی بار بار چه تنگی بودین زائی سے طالبون دی
حکومت واسلاری حکومت بلارزم پمیش بندا تو پیماٹرینا رشیدکل دمیش د کورسا نژد پکل شوالا گدل شد وڑ کی بوڈا گون یتہ سارینا والا نی ولی دغار تکلیف رو بند تیر شو میش داس یی چمیش پجیس سورات بند د خپل کورنا نه پرې د خپل مناتم چې بیا کړای دی دامیش په خپل سار کړای دی کنا حکومت یې سات مدد نه کړای دامیش په هیڅ سورات ورا ته تایر نه چې میش وځي.
د شکتوی سیمه یو مشر ملک سعید انور ویایي چې په ضلع کښې یې د پولیس نظام فعال نه دی چې په وجه یې په سیمه کښې پوځي چارواکي هم د خلکو سره د پاکستان قانون نه د ورچانې عمل کوي.
پاکستان سے چکلا آپریشن وشا آپریشن رہی نجات نہ لاس کلا میز اخبل وطن دیکھ رہے تاپریش آپریشن کو نوما چی میز دہشت گردی خلاف آپریشن کا بھی چکلا دل دے روتا یعنی حکومت روتا ہو چہرا اس وزیرستان سے امن قائم سے میز علاقہ بالکل صاف آکڑا اس سے واپس روش پائی میز سے اوارڈ روا تلی دے ٹرائبل پہ حیثیت روا تلی ہوئی چکلا واپسی میز کاولا دے میز سکیم ایف سی آر آگا ختم شوا وہ قومی ذمہ ہو رہے اجتماعی ذمہ ہو رہے اور دخور ذمہ ہو رہے دے میز ختم شو دے حالانکہ چرنگے دے پاکستان دے وہ بل شہری چکیم حقوق کی اچرتا دے پاکستان پہ بل شہر چکیم قانون بھی آ قانون پہ وزیرستان تنگائی بھی آگا شک تو بھی نور تو داغا قانون لاگو بھی ایک قانون لندو دیر دے میز سرا مخمخ کی جی افسوس اس دے تنگی سرا دا حالات مخمخ شوی دی چا خال تیا ایچ میز تو سے حقوقی اپریشن کا بھی تو سے خال تا چائی ماڑے بھی دور کا بھی دا دے اصلی تشتن دی آکا آرمی دو آکا طالب دے دا دے زور تشتن دی
دے پاکستان پوز لطرف آپ پسولی وزیرستان تنگی کلیک شے مقامی خالکو تا دے سیمے پریشولو خبر پا باراک شے لیا تر دا وقت پوری سا ہم ویلی شوی ندی خو پسولی وزیرستان پر زلیک شے دے پولیسو نظام فال کولے پا باراک شے دے پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجا غیدا
پولیس پوسٹ جوڑو آگا ایریا سے جب تک ایکسس نشتا کانی گورم شو یا شکتو ایریا شو یا نور داس علاقے دی جب تک زمین پریزنس نشتا تب ہم پولیس پوسٹ جوڑو نہ آگا پولیس پوسٹ لوکل پبلک دبا سانتی آئی بجائے تھانے تک لو ابھی پل مسلب پولیس پوسٹ کیا مونگ پبلک سروینٹس پبلک سروینٹس دے آگا پبلک دبا رہا دے خلق دبا رہا دے جدی سب مسئلہ سب قسم تکلیف ہی مونگ ہر ٹائم 24/7 حاضر ہوں سما آفس پسرا روبا کے دے زم دلتا ہم رہائش ہم دلتا دے نہ ہر قسم سپورٹ دوبارہ مونگ تیار ہوں اور خلق نہ دا علاقہ سے خلق با مونگ سپورٹ کئی لیکن خلق با مونگ سر تعاون کئی اور پل مسائل با مونگ دی مسائل حل
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع تنگی بدینزئی مشہوروں نے داہم اویل چکا دے پاکستان پوزی چارواکیوں دے طالبوں نے خلاف عملیات کشے دے عام خلقو زوراول زر باندھ نکڑل بیابا دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پینزو بجو
په 2014 کال کې له شمالي وزیرستان افغانستان ته هغه کډسوي کورنۍ چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربیزب عملیاتو په نامه د عملیاتو له وجې خپلې سیمې پریښې وې د نهو کالو تیرېدو باوجود اوس هم د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. حکومت په څو پړاوونو کې شاوخوا 11,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته راستنې کړې دي خو اوس هم څه د پاسه 9,000 کورنۍ په افغانستان کې میشت دي. دوی وایي چې کورونه یې د بد امنۍ او د وسلوالو د موجودګۍ له وجې پریښې وې نو حکومت دې د دوی په سیمو کې د امن او آبادکاري ژمنه پوره کړي نو هله به خپلو سیمو ته ستنېږي. بلخوا د پاکستان نگران حکومت وای چې چا سره هم د پاکستان د شهریت رسمي اسناد وی هغوی خپل سیمو ته تللی سي خو دا مهال یې ټوله توجه په پاکستان کې د میشتو کډوالو خپل سیمو ته پر ستنولو مرکز ده. نور حال د مجید بابر پر رپورټ کې
افغانستان ته کډه شو د شمالي وزیرستان کډوالو پاکستان ته ستنېدل امن سره مشروط کړي دي. د نومبر په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو د شورا مشر ملک ملي خان وزیر وویل چې په هغه صورت کې به پاکستان ته ستنېږي چې حکومت ورته په خپلو سیمو کې د امن د ټینګښت ضمانت ورکړي.
موږ پوهېږو چې په موږ باندې وخت تېرېږي دلته ورسي د واپسۍ عمل کې زموږ چې کوم شروط یا هغه د موږ نه مني او نه یې حکومت په ځان مني او نه یې موږ برداشت کولی شي. هغه شروط دغه د بدامنۍ شرطونه دي یا د وختیرۍ د زندګۍ شرطونه دي. هلته زموږ وختیرۍ په اوس وخت کې ډېره مشکله ده. کورونا مو بیخي صفر دي، وران دي، ختم دي، دروازې نه لري، کړکۍ نه لري، دیوالونه نه لري، چتونه نه لري. خو زمونږ خو بېوسه خلک یو، زمونږ چې هغه کورونه بیا جوړو پیسې خو نه لرو، پیسې خو دولت پرېږده چې د لاس کار د مزدورۍ مخه نه وینو، نو موږ دلته دا خمې خواښي دي ونه آ زندگی.
په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربې ازب په نامه د عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوې وې. د پاکستان حکومت په تیرو 100 کلونو کې وقفي سره دا کډوال پاکستان ته راستانه کړل، خو اوس بیا دغه لړۍ ودرېدلې ده. په خوست کې د ګولانو د کډوالو د کیمپ یو مشر ملک حبیب خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شمالي وزیرستان نه د بدمنۍ او په سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له امله افغانستان ته کډه شوي ول، خو اوس به هله ستنېږي چې د پاکستان حکومت په د تخیلو شوال او نورو سیمو کې د امن پر ځای کولو ژمنه پوره کړي.
چې موږ ته علاقه سپاکه ځکه چې 2014 کل کې چې میډر کډول شوي وي، موږ به پردي دارینه کې ګرځي دار په دار خبره په سار نیمش خپل علاقه ته لږه موږ په سامر سره ولاړه ده سماله ده چې موږ ولا بیا جنګل سره مخمخ.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې په تیرو کلونو کې په یو شمېر پړاوونو کې 1,000 کورنۍ پاکستان ته راستنی کړي دي، چې دا مهال د بکخیلو په کډوالو کیمپ او بنو لکی مروت کرک او د سوبې په بیلابیلو سیمو کې میشتي. د نومبر په 4 مال مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې صوبایي ویاند احسان داوړ وویل چې تر دا مهال د تخیل شوال او وروند سیمې د وسلوالو پاکی شوی نه دی، نو ځکه دا کډوال خپل سیمو ته نستنوي.
د امنیتي ځواکونو سره خبرې کېږي، دلته په ډی پی ڈی ایم او د چکم د ٹی ڈی پی سیکریټ ته ور سره د امنیتي ځواکونو نور چکم ذمہ دار خلک دي، د دې سره خبره اترې کېږي چې څنګه هم حالات سوداګر شي او د دوی د راوستو لپاره یو انوایرمنټ جوړ شي، نو بیا بالکل دوی بار ځي او کړه د دوی علاقې کلیئر شي، نو زردا چې دا چې کم په پاکستان کې کډوال دي دا به هم ان شاء الله واپس دي.
د بکخیلو په کډوالو کیمپ کې میشتاد د تخیلو او نورو سیمو کډوالو په بیا بیا خپل سیمو ته د سنیدو لپاره احتجاجي مظاهره او لاریونونه کړي، خو تر دا مهال حکومت نه دی په ډاګه کړي چې د دوی په سیمو کې د کومې تندروي ډلې وسلوال دي او د نهو کلونو تیرېدو باوجود دا سیمې ولې صفا نه شوې. د دغو زرګونو کډوالو د برخلیک معلومولو لپاره مو د قبایلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي وزیر سید عامر عبدالله سره رابطه وکړه او د نوموړي نه مو وپوښتل چې دا کډوال به کله له افغانستان نه پاکستان او بیا خپل سیمو ته ستنول کیږي. نو هغه وایي
چې کم سړی سره دغلته د شهریت خپل پروف شته دی، هغه اني ټایم واپس راتلی شي. کدی په خاص حالاتو کې تلی دي سره چې هغه شناخت نینیا، نو بیا به حکومت سره ظاهره خبره ده په دې معاملې باندې به غور کړي. مونږه ړومبی دا وخت چې کوم زمونږ دغه دی پرفرنس دی، نو هغه په دا وخت په کیمپ کې چې کوم خلک پراته دي، زمونږ کوشش دا دی چې دی زر تر زره واپس خپل کور ته پاتې شو. هغه خلک چې هغې ځان مونږ سره نه دی رجسټر کړی او هغې په خپل مرضی باندې بل ملک ته تللي دي، نو چې تر څو پورې هغې مونږ سره رجسټر شوي نه، نو مونږ هغه وخت پورې خو هغې ته څه جواب نه شو ورکولو. خو چې هغې د دې ملک شهریاني شناختي کارډ ورسره یې واپس راتلل غواړي، نو
په 2016 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د ضربې ازب عملیاتو پر مهال د 100,000 نه زیات خلک بې کوره شوي ول. د بې کورۍ پر وخت د پاکستان حکومت او پوځ اعلان کړی و چې په 2 هفتو کې به سیمه له وسلوالو صفا کړي او دا کډوال به خپل سیمو ته ستانه شي. خو که څه هم په 100,000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوي، هغوی هم په خپلو سیمو کې د سهولتونو د نشتوالي او د حکومت لخوا د مرستو نه ورکولو دعوه کوي.
مجید بابر ستاسو رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پر پوځ خونړۍ بریدونه زیات شوي دي. په دغو بریدونو کې د امنیتي پلوه ځینې حساسې سیمې په نښه شوي دي. په نښه شویو ځایونو کې په میاولۍ کې د هوایي ځواکونو مرکز او هوایي میدان هم دی. د وروستیو ډیری خونړۍ بریدونو ذمواري یا تحریک طالبان پاکستان او یا هم له پاکستان ازادي غوښتونکو وسلوالو بلوڅ ډلو پر غاړه اخیستې ده. د دې بریدونو د زیاتېدو وجوهات څه دي او پر راتلونکو امنیتي حالاتو به څومره اغیز وکړي؟ دا پوښتنې د راشد خټک په دې رپورټ کې.
دریم او څلورم نومبر په پاکستان کې په بیلابیلو ځایونو کې په امنیتي ځواکونو حمله وشوې او په ځینو سیمو کې چاودنې وشوې چې تر 100 زیات کسان پکې ووژل شول. د ترګرۍ د پیښو په خلکو کې ویره خوره کړې ده او ډېر تلزیانګران د راتلونکي وخت په اړه اندېښمن ښکاري. دوی اندېښنه څرګندوي چې په نږدې وخت کې داسې نور پیښې هم امکان لري. حکومت او امنیتي ځواکونه باید د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په ملک کې د وسلوالو حملو او چاودنو په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کالم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل،
چونکې د ریاست ترجیحات ترخګري هغه بندونې نه زیات ترخګري کنټرول کون ده، ترخګري داسې کنټرول کیږي نه دلته کې یو ګروپ دانه هغه په بنیاد باندې دا ګروپونه کله بریدونه زیات کی کله کم کی، دا د دې خپل تنظیمي امور هم کیدای شي، د دې وجه دا هم کیدای شي چې ریاست څکم ده هغه کله نه کله د دې ځنه خبرې ومني خبر بیا نمنی، دا هم یو وجہ کی دیشی. درما خبر لوجسٹیکل کی دیشی، دیر تنظیم دی اغا پر دیر وقت بنے اغی غواڑی سغی ترخگری وکی خوال تک اغی سر مواقع نہیں، نو دا سیزونا بجاری
در پورنو تر مخه په دریم نومبر په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو غواړي خطه 14 کې 15 عام کسان اوجل شول او صدر ویش نور زخمیان شول. پټان کې د پولیس او فوج په کفره په 14 کې یو سپی مر شو. په گوادر کې د امنیتي ځواکونو په دوو گاډو ډزې وشو چې 14 پوځیان پکې اوجل شول. دغه شان په 14 نومبر په میولي کې د ایرفورس په ټریننګ بیس وسلوالو برید وکړو چې 9 وسلوال پکې اوجل شول. دوه پوځیان په لکه مورات کې هم د وسلوالو په برید کې اوجل شول. په دوو ورځو کې په ملک کې دومره زیات پیښو او حملو په اړه په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیه‌نگار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل،
پاکستان بیا افغان طالبانو سره خبر وکړل او پاکستان دلته کې چې کوم مشته افغانانو او هغې ته دا یو مشته هم تاسو پاکستان نه وځي چا سره اسناد نشته، چې کوم پیشار پاکستان په افغانستان باندې اچو طالبانو باندې دا ظاهره خبر ده. اوس څوک هغې خفه دي نو د هغې د بیان نسبت لګي چې ګنې هغې اوس هغه تعاون نه کوي چې کوم پاکستان مخکې د هغې توقع وه.
خو ځینې دفاعي تجزیه‌نگاران دعوه کوي چې دا حمله او چاودنې د وسلوالو خلاف د حکومت او امنیتي ځواکونو بریالي عملیاتو نتیجه ده. په اسلام آباد کې دفاعي تجزیه‌نگار بریګیډیر راشد وری په دې حق د مشال روډ یو پوښتنه داسې ځواب کړه،
اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن زوروں شور سے ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے اس کو افغانستان کے اکراس آمد و رفت ہو جاری ہے اس کی
اس اطلاعات پر بنیاد عملیات پر تیزی سے روان دی. دہشت گردان افغانستان تک تگر تک کوي اور طالبان و بری حکومت حغول نے دی سر کری اس ٹول ذمہ داری پر پاکستان دا دہشت گردانوں خلاف پیرا تنگ شوی دا اور حغول دار دا عمل کرا کوي دا اس تہ حغول دا بقا جنگ زکہ دا صورت ور سے دا پیخے لگے زیادتی شوی دی تو دا دوی آخری کوشش تھی.
ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے.
در رسنیو در پورنو تر مخه د میوالی حمله مسولیت تحریک جهاد پاکستان منل دي او د گوادر حمله ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ په اړه اخیسته ده. د جنګران وجه ترګرای او د وسلوالو د حملو د مخنی ولو لپاره حکومت باید په نېشنل اکشن پلان عمل وکړي او د وسلوالو سره سره د خغوی د خواخوږو او سرتکرانو خلاف هم کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومت او امنیتي ځواکونو د دې پیښونو پس هوټ ښکارا کړو چې داسې پیښو مخه بنول کیږي او دوی د ملک ته حفاظت لپاره هر وخت تیار دي. د پاکستان د هوایي ځواک مشر ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر په 5 نومبر د میوالی ایئر بیس دوره وکړه او د بیس ساتونکو ته د حمله په ناکامولو شاباسي ورکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سوات پوهنتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څانګه پرانستل شوې ده. سوات پوهنتون 14 کاله مخکې جوړ شوی و. د پوهنتون مشر وایي زده کوونکي د نومبر 14 پورې په پښتو څانګه کې داخلي اخیستلی سي. د پښتو ژبې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او فعالانو د دې ګام هرکلی کړی دی. تفصیل یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سوات پوهنتون چې کال 2010 کې باقاعده زده کړې شروع کړې اوس په چارباغ کې خپل ودانۍ لري او تر 50 پورې جدا جدا شعبو کې لوړ پورې زده کړې ورکوي. سخت کال پکې د پښتو او اردو ژبو شعبو جوړول اعلان شوی. په دغه لړ کې د پېښور اسلامي کالج پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی، د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا، زید پښتو ژبې شاعران لیکوالانو عثمان الاسیار، عطا الله جان، محمد الف قیس او نورو د پښتو ژبې استادانو پوهانو خپل خدمات ویډیا ورکولو پخلی هم کړی. د نومبر په 2 نیټه پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی د پوهنتون دوره وکړه او انتظامیه ته نصاب جوړولو او زده کړو کې مرسته ورکولو پخلی وکړو. وروسته دوی وویل،
ګورو چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکا نو هغه د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغه تعلیم په خپل ژبه کې دی. زمونږ ژبه چې دا په ګڼو یونیورسټو کې د هغه پښتو څانګې موجود دي او په سوات پوهنتون کې د هغه څانګه پرانستل بس یو څو ورځو کې ان شاء الله ممکنه ده. زه ګڼم چې هغه شازلمی او پیغلې چې کم پښتو څانګې نه بی ایس او کې نو هغه ته روزګارونه نیغ ولاړ دي، د هغه لپاره ډېرې موقع هم دي، خو شرط دا دی چې خپ نره باندې ووایي او پښتو چې دا د حمزه بابا خبره چې پرې نوزي پخکته پښتنو پښتو کړی جگ تر اسمانه میړنو پښتو کړی سر داسې تارونه د ملت د رباب چې هر پرده غږ کړي چې پښتو پښتو.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د ځایي ادیبانو شاعرانو لیکوالانو په وینا او بیا سوات چې کله جدا ریاست و د ریاست سرکاري ژبه پښتو وه نو دوی دغه فیصله وکړه.
هیسټري چې ما مخې ته کېښوده او د باسین یوسفزئی سره د کاپي ډسکشن نه بعد ما دا ضرورت محسوس کړو چې د پښتو ډپارټمنټ په یونیورسټي آف سوات کې مست په کار دی. اگر منگا سٹارٹ کو منگ با ہفتہ دو کے پائی کی کلاسونا سٹارٹ کو او دا دین علاوہ کو نور ہم دا سے خواہشمند حضراتی اگی ایڈمیشن پا دے کی کول غواڑی نظمنگ پا بورڈ باندے عباسین یوسفزئی ہم دے دا دی علاقے نور ہم مشہور مشہور شاعران ہم دی حنیف قیس سیب چی دے زما سکول ٹیچر پاتے شاعر دے اگی دا ایکسپیرینس نم منگ دی ڈپارٹمنٹ تپارا پی دے اخلو.
دا سوات شاعر ادیب محمد حنیف قیس چی پا ہاغا تنانو کی شامل دے چی بیا بیا دا پوہنتون انتظامی نہ غختنہ کولا چې د پښتو ژبې زده کړو شعبه د پوهنتون کې پرانستې شي. د پښتو ژبې زده کړو څانګې په پرانسته محمد حنیف قیس مشال ډېرو ته وویل چې د ستاینې ګام دی.
دا زمونږ د پاره د ټولو پښتنو د پاره او د نوو ظلمو د پاره کم چې د پښتو مینان دي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د پښتو خو ډېر روښانه مستقبل دی نو دا یو ډېره زیاته ښه خبره ده د خوشحالۍ خبره ده. مونږ پروفیسر ډاکټر حسن شیر صاحب ته په دې ډېره ډېره مبارکي ورکوو. د سوات خلکو ته ظلمو ته مفیل کوو چې د دې پروګرام نه پیدا واخلي او راشي او داخلي پکې وو.
د سوات پوهنتون پښتو ژبې اړمنې مشر پروفیسر ډاکټر رفیع الله وایي چې د نومبر 14 نیټې پورې 12 پاس زده کوونکي داخلو لپاره درخواست جمع کولی شي. دی وایي چې پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته نیم په نیمه فیس معاف کولو، تکړه او مستحق زده کوونکو ته د کال وظیفه ورکول لپاره کار شروع کړی. دوی هڅه کوي چې د پښتو څانګې اړمنې زده کړو ټولګي ته زیات نه زیات اسانتیاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو.